سلامونه، احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. ټاکل شوی چې د بشري حقوقو په برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي روانه اونۍ د افغان ښځو او نجونو د روغتیايي سلامتیا د حقوقو په اړه راپور وړاندې کړي. ریچارډ بنټ ازادي راډیو ته وویل چې په دې راپور کې به پر دریو ټکو تمرکز کیږي. لومړی دا چې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې روغتیايي سیستم د جګړو او شخړو له امله کمزوری شوی. دوهمه ستونزه د طالبانو تګلاره ده چې د نجونو او ښځو پر روغتیايي زده کړو یې بندیز لګولی، او درېیم مشکل له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کمیدل دي. ریچارډ بنټ به خپل راپور د پنجشنبې په ورځ د بشري حقونو د شورا یو شپېتمې غونډې ته وړاندې کړي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا پروسږ کال په خپله شپېتمه غونډه کې د ښاغلي بنټ څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یو هر اړخیز راپور چمتو کړي، او د 2016 کال په لومړیو کې دي دا راپور یو شپېتمې غونډې ته وړاندې کړي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو د شمیرو زیاتېدو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. جان ایلف له اسوشیټډ پرس اژانس سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل چې دغه اوس په افغانستان کې 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي، چې دا تر بل هر وخت لوړه شمیره ده. ښاغلی ایلف زیاته کړه چې د دوی له ادارې سره د مرستو د کمیدو له امله اوس مجبور دي چې له 4 خوارځواکو ماشومانو څخه له یو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې پر ورځ په راپور کې څرګنده کړه چې د اوس لپاره هر میاشت یوازې له 2 میلیونه افغانانو سره په افغانستان کې مرسته کولی شي. ډونالډ ټرمپ وروسته له هغه چې د امریکا د متحده ایالاتونو سترې محکمې د هغه د مخکینیو تعرفو یوه برخه غیر قانوني اعلان کړه، نوي اجرایي فرمانونه صادر کړل. د دې فرمانونو له مخې د امریکا د تجارتي شریکانو پر ټولو وارداتو د 150 ورځو لپاره 10% تعرفه وسه شوه. د امریکا ستر محکمې د جمعې پر ورځ په شپږو موافقو او دریو مخالفو رایو سره د ولسمشر ټرمپ هغه تعرفې رد کړې چې د بیړنیو حالاتو د قانون پر بنسټ لګول شوی دي. ستر محکمې وویل چې ولسمشر دا واک نه لري چې د امریکا پر تجارتي شریکانو تعرفې ولګوي. د ستر محکمې د رئیس جان رابرټس په بیان کې د همدې تعرفو په اړه راغلي دي چې د امریکا په اساسي قانون کې دا واک کانګرس ته ورکړل شوی دی. ولسمشر ټرمپ د سترې محکمې دا پریکړه وغندله، ویل چې هغه تعرفې به په خپل ځای پاتې شي چې د ملي بیړنیو قوانینو تر چتر لاندې نه دي. د کرکټ د شلو ورونو د نړیوالې اتلولۍ دوهم پړاو لوبې سرلنه نه پیلې شي. نن به د دې نړیوال جام له دوهم ګروپا د نیوزیلند او پاکستان لوبډلې سره مخامخ شي. د نړیوال جام د فبروري په 1 د سریلانکا او هند په کوربتوب پیل شو، او د نړۍ شل لوبډلو پکې برخه واخیسته چې د دوهم پړاو لوبې د اتو مخکښو لوبډلو ترمنځ په دوو ګروپونو کې ترسره کیږي. افغان لوبډله ونه توانېده چې له لومړي پړاو څخه دوهم ته لاره وکړي. ټاکل شوې ده چې د دې نړیوالې اتلولۍ پایلوبه د مارچ په 8 د هند په حیدرآباد کې ترسره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پری ہلا چی ٹول جو روغا سیتمن بیاست شرا خلاص دی ول سم ٹول گیوا پنزل سم واستا. نن ورځ راځو د بشمزي حیواناتو د بدن جهازونو پرتله کول، یعنی د دوی داخلي سیستمونه پیژنو. په تیر وختونو کې مو بشمزي حیوانات انشاءالله وپیژندل، او په هغه کې به انشاءالله تاسو کوم مشکل ونه لري. نن ورځ راځو د دوی سیستمونه پیژنو، چې یعنی دوی خپل هضمي سیستم، تنفسي سیستم، دوی په څه ډول سره مختوري. که څه هم د دوی په ځانګړتیاو کې موږ د دې موضوعاتو لنډه یادونه وکړله، خو نن ورځ راځو په تفصیلی ډول سره پیژنم. زموږ ستاسو درس به د 1/12 صفحې څخه تر 1/12 صفحې پورې دوام وکړي. لومړی راځو هضمي جهاز ته. په بشمزي حیواناتو کې د هضمي جهاز چې دی هغه فرق کوي. په ځینو کې مثال نه ته ورته اوږدي، په ځینو کې مثال دغه کوم هضمي جهاز چې دی په ساده ډول سره، مثال په عادي ډول سره نه لیدل کیږي. او دی چې دی دغه مختلف هضمي جهازونه لري. مثال خبرې کوم ملخان چې دی، کوم د مځکې چنجان چې دی، هر یو د دوی هضمي جوړښت یو د بل څخه توپیر توپیر لري، لکه څنګه چې دوی دوه ارخیز دي، نو ځکه اوږد استوانه ټیوب ته ورته دي د ډېرې ده، او دوی خپل په هضمي جهاز کې د مثال د دوی د پورتنۍ برخې څخه شروع کېږي تر مقعده پورې رسېږي، چې بیا دا کوم مواد چې دوی اخلي هغه په هضمي جهاز کې ټوټه کېږي د مایع په ډول سره د ځینو خاصو انزایمونو په واسطه، چې بیا مقعد د لارې چې یو مثال سوری اوسه د هغه د لارې خارجېږي. د مثال په ډول که چیرې کړي لرونکي چینجیان یا د ځمکې چینجیان چې موږ نظر کې ونیسو، هغوی خاص هضمي جهاز لري چې په هغه کې خاص جوړښتونه لیدل کېږي، مګر په ځینو کې دغه جوړښتونه په واضح ډول سره نه معلومیږي او یا نه لري. په کړي لرونکي چینجیانو کې چې دی د دوی هضمي جهاز چې دی هغه نیمه دایروي خولې څخه د عبارت ده، ورپسې دوی حلقوم، مری، جاغور او شاتینګه او همدارنګه اوږده کلمه او مخرج ورسره لري. دغه رقم که چیرې موږ نور حیوانان پاسته بدنو کې حلزون په نظر کې ونیسو، دوی خپل په هضمي جهاز کې چې دی خوله، رادیولا، میده، کلمې او مخرج لري. دغه رقم په استروپودا کې که چیرې ملخ په نظر کې ونیسو، د دوی کچیر موږ مثال داخلي سیستم وګورو، هغه کې به موږ تاسو د هضمي سیستم کې خوله، جاغور، شاتینګ، منځنۍ معده، کولمې او مخرج تر سترګو سه. دا چې د هضمي جهاز، د هضمي جهاز وروسته د دوی د وینې دوران ته راځم. د دې ټولو بشمزي حیواناتو په ځانګړتیا کې موږ وویل چې په دې کې ځینې چې و د وینې تړلې دوران درلودې، چې مثال تړلې دوران موږ داسې وایي چې د دوی دا کم د وینې دوران چې دی هغه د رګونو په داخل کې وي، او د وینې خلاص دوران چې دی هغه کله چې مثال وینه د زړه څخه دغه کوم برخو ته لېږدول کیږي، هغه مستقیم انساجو کې د مثال د رګونو په ستر انساجو کې تیږي. یعنی د دوی ترمنځ یو تړلې دوران وجود نه لري چې د رګونو په منځ کې اوسي او تر هغه غړو پر ځان ورسي. بیا په هغه انساجو کې چې کله تویږي دا وینه، دغه انساج چې بیا مستقیم د وینې د جریان سره تړاو لري، چې په دې کې موږ وایو ځینې چې دي د وینې تړلې دوران لري، لکه مثال موږ وایو د ملخ چې دی هغه د وینې دوران یې تړلې دی، او دغه رقم کوم حیوانات چې پښې په سر کې اوسي هغو هم وینې تړلې دوران لري، مګر ځینې ډولونه پاسته بدنو کې چې دي هغوی د وینې خلاص دوران لري، او ورسره زړه یو یا دوه دهلیزه او نازک دیوال لري. مګر که چیرې ملخ یا مثال د نور په نظر کې ونیسو، دوی د دوی سیستم د دې څخه فرق لري. اوس د دې کوم په وینې کې چې دی دغه ځینې مفصله حیوانات چې دی د وینې خلاص دوران چې لري، د دې ډېرې یا تړلې دوران چې لري، د دې په وینې کې به موږ ووینو چې د هیموګلوبین پر ځای هیموسیانین دی چې د دې وینې ته شین رنګ ورکوي. دغه رقم په ځینو نورو حیواناتو کې، مثال د زمکه په چنجي کې چې بده هغه د وینې مثال هیموګلوبین لري، یعنی وینې چې د هغه سور رنگ لري. همدارنګه کچیر موږ نور کړي لرونکي چنجان پر ځان کې ونی سو، هغه د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري. دغه کم نور دغه کم حیوانات چې دي، دوی د هیموګلوبین پر ځای نور پیګمنټونه لري چې د دې وینې ته مختلف رنگونه چې کوي ورکوي. ورپسې راځو د وینې دوران وروسته تنفسي جهاز. تنفسي جهاز هم په دغه بشمزي حیوانات کې فرق کوي، چې ځینې چې دی موږ تاسو اول چې د برانشونو په واسطه، ځینې خپل د پوټکي په واسطه، او ځینې هم د سږو په واسطه خپل تنفسي سیستم مختوري، مثال د هوا په واسطه تنفس کوي. اوس سمندري ستوري چې دی هغوی خپل په ځان کې برانشونه درلوده، ځکه چې په سمندر کې ژوند کوي، نو د دغو برانشونو په واسطه دوی تنفس کوي. همدارنګه که چیرې اتروپودا موږ په نظر کې ونیسو، د دوی تنفس عملیه چې ده، مثال د بدن د سطحې په برخه کې برانشونه، تنفسي نلونه او یا هم کتاب ته ورته سږو په واسطه چې کوي، دوی خپل تنفسي سیستم مختوري. دغه رقم اوس که چیرې ملخ موږ په نظر کې ونیسو، موږ وویل چې ملخ خپل په جوړښت کې د ګیډې په برخه کې، په آخرنۍ برخه کې د سپایریکل په نامه سوري وجود درلودله، چې د دغه سوریو له لارې دوی خپل تنفس کوي. چې مثال کوم هوایی نلونه چې دی هغه د دغه سره وصل دی، او په بدن کې چې کوم کاربون ډای اکساید دی هغه راټولیږي، او کاربون ډای اکساید ازادیږي، او اکسیجن چې دی هغه بیرته تر بدنه پورې رسول کیږي. دغه که چیرې د ځمکې چینجان په نظر کې ونیسو، موږ وویلې چې د دوی کوم بدن چې دی هغه نمجن جوړښت لري، چې د دغه پوټکي په واسطه دوی کولی شي چې شوي کې د غازاتو تبادله وکړي. یعنې دوی یو خاص تنفسي جهاز یا سیستم خپل په بدن کې نه لري. ورپسې راځو اطراحي سیستم ته. اطراحي سیستم هم په دغو ټولو حیواناتو کې چې بشمزي لرونکي دي دوی فرق لري. مثال ځنی چې دی هغه بیکاره مواد چې دی د مختلفو لارو څخه ځنی چې دوه جوړې مثال پاسته بدن چې هغه دوه جوړې نفریجا درلودله ته ورته غړي درلوده چې دغه په واسطه مثال هغه کم مواد چې و تر منتل پرسون او دغه منتل د لارې یا د اخري برخه له لارې اطراح کوله. همدارنګه کچیر حشرات یا ځنی مفصله حیوانات په نظر کې ونیسو هغه موږ وویل چې مالپیګي چې خپل کوچنی ورشتان ته ورته چوبونه دي چې د هغه چوبونه خپل په جوړه رشت کې درلودله چې دغه کوچني نلونه چې په یوه مثال د هغه اخرنی برخې سره وصل و د دغو نلونو له لارې خپل اطراح سرته رسوله. او همدارنګه موږ یو شمېر نور مفصله حیوانات چې دي هغه بیا چې لري د نفریډم یا هم ځینې نور د کوکسال په نامه یو ډول غدې درلودلې غړي چې د هغه په واسطه دغه کم اطراح سیستم مخته وړي. دغه رقم ککړي لرونکي چې چینجان په نظر کې ونیسو دوی چې دی دغه وروستۍ برخه چې ده هغه یوه جوړه نفریډیا درلودله چې د هغه په واسطه خپل اضافي مواد اطراح کول. ورپسې راځو عصبي جهاز. عصبي جهاز چې دی په ډېری یو کوم بشمزي حیواناتو کې نه تر سترګو کېږي، مګر که چیرې ووینو دوی د ځینو صدماتو مثال د ځینو تخریشاتو په مقابل کې بیا دوی عکس العملونه ښکاره کول چې د دې څخه معلومیږي چې دغه کوم ژوندي موجودات چې دي عصبي غوټې خپل په ځان کې لري چې موږ وویل چې د ځینو ژوندي دغو بشمزي ژوندي موجوداتو عصبي غوټې چې وي یا د نس په مثال د نس په برخه کې یا د ملا د تیر په برخه کې یا هم ځینې چې وخت په ځان ته جلا مغزه درلودله چې د هغه مغزه کې د دوی کوم غوټې چې وي د عصبي غوټې چې وي هغه قرار درلودي. ځینې چې وه مثال د ګیډې د نس عصبي تنابونه د بدن په هر بند کې درلوده چې په دغه هر بند کې عصبي غوټې قرار درلودلې. که چیرې اغزي پوټکي موږ په نظر کې ونیسو اغزي پوټکي چې بیا وه هغه چې وه د دوی عصبي جهاز شوایی و یعنی د شوا په ډول سره د کوم د دوی جوړښت چې و هغه دغه ډول سره و چې د دوی کوم عصبي سیستم چې مو هغه په دغه ډول سره تللی و ځکه چې دوی خپل پنځه شپه یا شپه شپه درلودلې چې د هر برخې ته دغه کوم عصبي جهاز رشتې چې و هغه تللی و چې دا په صدې خپل حصي غړي مثال حصه کولای شوی. او دا رقم ککړی لرونکي چنجان په نظر کې ونیسو د دوی دغه کم د حلق برخه د یک د کومې برخه چې ده د هغه په پورتنی برخه کې یو جوړه عصبي غوټي وجود درلودلې چې د هغه په واسطه دوی کولای شوی چې حس چې شو کې د یو شی حس کولو توان یې دوی تور کوي. عصبي جهاز یعنی په ټولو دغه کم ژوند دغه عصب ژوندۍ موجودات چې دي به شبزی لرونکي په دوی ټولو کې په مختلف اوسر دی. اوس کچیر ملخ ته مش په نظر کې ونیسو هغه هم د سر په مطلب د مغز برخه د لودله چې د مغز په برخه کې هم غوټي وجود لودله او دغه رښتې چې وې د ګیډې او د بندونو تر پرې چې سی وې تللی و بیا عیني حال کې په بندونو کې هم عصبي غوټي وجود لودله. دغه رقم ده چینجان ده یعنی د دوی کوم سیستمونه چې دی هغه د دوی جوړښت ساختمان ته په کتو سره یا مثال د دوی د خوراک او د دوی د طبیعت په کوم چاپیریال کې چې دوی اوسیږي د دوی هر شی په نظر کې نیول سره د دوی کوم سیستمونه چې دی هغه ټول یو د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د نسل ډېرښت. نسل ډېرښت چې دی عیني لکه مثال د نور سیستمونو چې مو ویل په دوی کې هم د نسل ډېرښت چې دی فرق لري. په ځینو کې چې دی مثال کچیر حزون په نظر کې ونیسو حزون چې دی هغه هم خپل په ځان کې هم نارینه او هم ښځینه جنسي غړي لري چې دا چې دی مثال مګر دغه حیوانات چې دی که څه هم دواړه غړي خپل په ځان کې لري خو بیا هم القای متقابله ده ځکه دوی خپل ځان نسي القا کولی. همدارنګه کړي لرونکي چنجان موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی هغه مثال نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي یا هم هرمو فردایت دي یعنی خونسا حالت لري یعنی په دوی کې چې دی دغه کوم دغه چې دی جنسي غړي چې دی یعنی په دواړو کې مطلب په دچنجانو کې دواړه جنسي وجودونه دغه هرمو فردایت چې دی په دې معنا سره چې په دواړه خاصیتونه په دوی کې وجود لري. لکه مثال موږ وایو دغه کوم هرمو فردایت چې دی په نباتاتو کې هم لیدل کیږي همدارنګه مثال موږ وایو په زینو نور دا انسانانو کې دا یو ډیر نادر حالت دی، بیولوژیکي حالت دی، چې مثال موږ وايي په زینو انسانانو کې هم لیدل کېږي چې په یو انسان کې هم د نارینه خاصیت وسی او هم جنس شزینه جنسي غړي پکې کې وجود ولري. او هم دا رنګ ورپسې راځو د ځمکې چنجي شي دي، په دوی کې هم نارینه او شزینه جنسي غړي دواړه وجود لري، خو مګر دوی خپل ځان خپل نسي القا کولی. یعنی کوم د القا په واسطه چې کوم مواد مثال انتقالیږي او ورسخه یو نوی چنجی یا کرزمکی چنجی رامنځته کیږي، هغه دوی خپل نسی کولی. نو د دې دپاره دوی چې د شپې د خوا څخه دوه دانې یوځای کیږي، چې کله مثال په دې کې دغه متقابل القا صورت ونیسي، دوی دواړه یو بل القا کوي او دواړه چې دي هغه د کلیتریم په برخه کې انکشاف کوي. یعنی دواړه چې دي به هغه چې کوي اچوي. ورسره که چیرې سمندري ستوري په نظر کې، د دوی القا چې ده هغه خارجي ده. یعنی دوی چې شي دي، د دوی کوم سپرم او اوویم چې دي، هغه په اوبو کې چې کیږي ازادیږي او په اوبو کې به دوی یو د بل سره یو ځای کیږي، چې د هغه څخه یو نوی مثال ژوندی موجود یا نوی سمندري ستوري ورڅخه رامنځته کیږي. او دغه کوم حیوانات چې دي، ډېری خپل په ځان کې د استحالې مرحله لري، چې د استحالې په مرحله کې دوی تر بلوغه پورې رسیږي او په حیوان باندې بدلیږي. او همدارنګه په ځینو مفصله حیواناتو کې چې دي، نارینه او ښځینه جنسونه جلا دي، همدارنګه القاع داخلي ده. مګر په ځینو حیواناتو کې چې دي، د پارتینو جنیسس عملیه صورت نیسي. یعنی دوی چې دي، هغه کوم مثال ښځینه د ټوله چې دي دغه خپل عملیه خپله مخته رسي. یعنی ضرورت نه لري چې مثال شوسي نر جنس وجود ولري، خپل ژوندی موجود خپله چیکه پیدا کوي. ورپسې راځو د نسل ډېرښت وروسته اخرني موضوع چې د استحاله ده. استحاله که څه هم په تېرو درسو کې موږ ویلي، خو نن راځو لږ نور هم بحث پر کوو. استحاله چې ده، هغه د هګۍ څخه تر بلوغه پورې چې کوم تغییرات په یو ژوندي موجود کې راځي، یعنی د تغییر او تحول څخه بحث کوي، چې د میتامورفیزس په نامه سره هم یادیږي. دغه حیوانات چې دي، د مثال په بشمزي حیوانات کې تر زیاته اندازه لیدل کېږي، چې دوی چې مثال کله چې هګۍ اوسي کوچني اوسي جوړښت یې یو ډول وي، مګر کله چې تر بلوغ پورې رسیږي، دوی خپل په ځان کې مختلف تغییرات راولي. استحاله چې ده، خپله په دوه ډوله ویشل شوې ده، چې یوې مکمله استحاله ده او بلې نیمګړې استحاله ده. په مکمله استحاله کې چې دی، هګۍ، بتیته، شفیره او بالغ ټوله شامل دي، لکه د کمپنۍ یا شوپر کمپنۍ ده چې موږ یاد کړل، چې مثال د لاروا حالت موږ ویلي، د شفیرې مثال، د بتیتې حالت موږ، چې بیرته بالغه چې سی بیا د کوس چې پرواز وکړي. په لومړي سر کې دا چې د ورېښمو یو چنجي، همدارنګه نیمګړی سي حالت چې د هغوی چې مثال کوم کوچنی جوړښت چې هغه د بالغ سره کټمټ هغه ته ورتي، مازی په جوړښت کې کوچنی په ورسره غټیږي. په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده، د پاستا بدن او هاضمي سیستم په څه ډول سره دي. دویمه پښتنه ده، پاستا بدن حیوانات تکثر څه ډول دي. او اخرنی پښتنه ده، استحالات څخه مطلب څه شدي، واضح کړي په تفصیل ډول سره. ساس ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرما چی جوړو غل ستون بیست شنا الله ستول سم چولگی با پینزل سم لوستا نرمز رزو دا تیری موضوع پا ادامه کمپات موضوعات چی دی حقا هم وایو پا تیل واس که موج او تاسی پشتورگی جورشت و پیجندی، هم دارنگ مو ترسنگی دا پشتورگو دندی و پیجندی و چه هر بر خیخ پل اساسی دند سر ترسوال، هم دارنگ نفرون مو پیجندی چی نفرون چی و دا پشتورگو اساسی او چانیز واحد و چی دا داغا نفرونو پا واسه کم دا بینی تصفیه چی دا بدن کی دا تنظیم او دا بدن تعدل ساتل، او هم دارنگ ننی موضوعات چی دی حقا د نفرونونو په واسطه باندې سرته رسیږي، چې دا خپل د نفرونونو دندې دي. نن ورځ راځو کوم د یوریا جوړېدل دي، دا ټوله زده کوو، همدارنګه اختصاصي او غیر اختصاصي دفاع هم تر ډېره حده پورې په موضوعات کې زده کوو، چې دي کې دا اختصاصي دفاع او غیر اختصاصي دفاع څه مطلب څه شي دي. زموږ او ستاسې درس څلور اتیا یمې صفحې څخه تر اته اتیا یمې صفحې پورې دوام کوي.
رازو د یوریا جوړېدل وایي، لکه څنګه چې مو په تېر موضوع کې نفرونونو جوړښت دا ټوله وپېژندله، نن رازو د هغه په ادامه د یوریا جوړېدل وایي چې یوریا څه ډول جوړېږي. یوریا چې د بدن د فاضله موادو له مهمو برخو څخه ده چې د پروټین د میتابولیزم په پایله کې جوړېږي. او د یوریا جوړېدل چې د یوریا دوره لري یا هم یوریا سایکل په نامه سره یادېږي، چې دغه سایکل چې دی د ځانګړي ډول د بایوکیمیکل پروسې له لارې ترسره کېږي. او یوریا جوړېدل پروسه کې چې دی لومړی راځي د امونیا تولید. دا امونیا تولید په څه ډول سره کېږي؟ هغه وایو دوی چې دی د پروټین په هضم او میتابولیزم کې امینو اسیدونه تجزیه کېږي، چې د دې پروسې په پایله کې د نایتروجن یو محصول امونیا یا NH3 تولیدېږي. او دا پروسه چې دی په ځیګر کې ترسره کېږي. د امونیا زهریه چې دی، امونیا چې دی ډېر زهري دی او که په بدن کې پاتې سي د حجرو لپاره جدي زیان رسوي. له همدې امله باید ژر په یوریا بدل سي، ځکه چې یوریا غیر زهري ده او په اسانۍ سره د پښتورګو له لارې خارجېږي. نو امونیا چې ده هغه ډېر تاوانین کېدلی سي زموږ د بدن دپاره. ورپسې خپله دغه کم د یوریا سایکل چې دی، د یوریا دوره چې ده د ځیګر په حجرو کې ترسره کېږي، چې دغه NH3 یا امونیا او کاربن ډای اکساید یوځای کېږي، چې د کاربامویل په فاسفیټ په نامه سره یادېږي. کاربامویل فاسفیټ چې دی، دوی د دغو دواړو د ترکیب په معنا سره دی، یعنې د دوی د دواړو یوځای کېدو څخه رامنځته کېږي. دغه کم د کاربومیل فاسفیټ چې دی د اورین اکټین سره تعامل کوي او استرولین جوړوي. سیترولین چې دی هغه هم ډېر کېدلی شي که چیرې په بدن کې پاتې سي د ځینو بې نظمیانو لامل جوړ سي. همدارنګه د یوریا د ریکول پلوسه په داسې ډول سره ده چې یوریا له ځیګر څخه وینې ته خوشې کېږي، ازادېږي او وروسته بیا پښتورګي د یوریا اندازه فلټر کوي او د ادرار له لارې یې خارجوي. د یوریا جوړېدل چې دی هغه زموږ او ستاسو په بدن کې لکه څنګه چې مو ویل ډېر اهمیت لري، ځکه چې امونیا چې د امونیا زهریت له منځه وړي کله چې په یوریا بدلېږي او د بدن د نایتروجن توازن ساتي. ورسره دوی د بدن د فاضله موادو ایستلو پروسه تکمیلوي، بشپړه کوي. نو د دې له امله موږ وایو که چیرې په یوریا په جوړېدو کې اختلاطات راسي، زموږ د بدن داخلي سیستم کې څه کېږي؟ ځینې ناروغۍ رامنځته کېږي، یعنې د ځینو ناروغیو لامل کېدلی شي. ممکن د ځیګر د ناروغیو یا جینیټیکي ستونزو له امله څه کېږي رامنځته، همدارنګه مغزي زیانونو سبب هم سي. ورپسې د یوریا جوړېدلو وروسته د تشو بولو ادرار جوړېدل وایي. تشو بول چې دی هغه د مالګو څخه جوړ شوی دی او تشو بول چې دی خپله دوه پړاوونه سرته رسي، کله چې جوړېږي چې دوی چې دی یوې د فلټر کولو د مرحله ده او بله چې ده د دویم ځل جذب کولو مرحله ده. لکه څنګه چې د فلټر کولو پړاو چې وو هغه موږ په نفرونونو کې وویل چې مثال په دې کې دغه د کم د ګلومیرول له لارې کم مواد چې دغه کېږي، دلته چې کم نازکې رشتې وجود لري د دې وینې کم فشار د داخلېدو له امله، په دې کې مالګه او یوریا ګلوکوز دی چې دی په اسانۍ سره کولی سي تیر سي د نازک دیوال سره، مګر د پروټین د خپل د غټوالي له امله نسي کولی چې د دغه نازکې پردې څخه چې سي تیر سي، چې هغه د دغه ګلومیرول په واسطه چې جذبېږي. او دغه کم موږ وایو کومه مایع چې د بومین په کپسول کې شتون لري هغه د فلټرات په نامه سره یادېږي، چې دا خپله تقریبا پلازما ته ورته ده خو پروټین پکې کې وجود نه لري. فلټرات چې دی هغه د بومین کپسول څخه تیریږي او د نفرون ټیپ ته داخلېږي. عموما په 24 ساعته کې 180 لیټره دغه فلټرات چې دی د پښتورګو په واسطه جوړېږي. که چیرې دغه کم ټوله فلټرات چې دی د بدن څخه خارج شي، نو په دوامداره توګه کومه غذا چې موږ اخلو هغه په دغه مالګه او اوبه او دشن دا به څه کې مستقیما خارجېږي. مګر دوی چې پښتورګي چې دی خپل په اندازه په 24 ساعته کې 1.5 لیټره تشې بولي جوړوي او هغه څه کې دفه کوي. چې کله مثال دغه د فلټرات حجم کم چې د دې سره دغه عملیه سره د فلټراتو دغه کم حجم چې دی هغه راکمیږي او مهم توکي بیرته د وینې په وینې کې چې کیږي داخلي شي. دا موږ په نفرونونو کې چې کړل واضح کړل و مو ویل دویم ځل چې دغه د دویم ځل جذب په نامه سره یادېږي. او په دې سره هغه کم اضافي مواد چې دي کله چې مهم مواد جذب کړل سي، دا اضافي مواد لکه اوبه، یوریا او ډول ډول مالګې چې دي هغه بیرته د تشو بولو په نامه سره یادیږي، چې د تشو بول چې دی د ټیبونو له لارې ټولونکو کانالونو ته ځان رسوي او هلته د پښتورګو څخه چې کېږي خارجېږي، چې په دې سره کله چې هغه برخې ته ورسېږي د حالبینه له لارې مثانې ته ځان داخلوي او د مثانې د لارې چې کېږي د تشو بول له لارې بهر ته اطراح کېږي. دا وده تشو بول جوړېدل چې موږ او تاسې زده کړله، چې په نفرونونو کې هم دغه کومې اساسي دندې چې موږ د بومن کپسول برخه یوه هغه کوم یو مانند جوړښت چې و د یوټیوب چې و د هغه په واسطه په دغه برخه کې د رګونو رشتې وجود لري، چې دغه کوم پاک سوي تصفیه چې د سوي وینه چې د بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخلېږي، او د مثال مهم شیان چې دي لکه پروټینونه دي چې دا بیرته د وینې جریان ته داخلېږي او موږ د بدن د استفادې وړ ګرځي، او پاتې اضافي توکي لکه مالګه، یوریا، همدارنګه ځینې نور مواد چې دي هغه د تشو بولو په ډول سره د بدن څخه اطراح کېږي خارجېږي، چې دا زموږ په بدن کې د ډیرو ناروغیو مخنیوی کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته د پښتورګو کومې دندې چې دی چې موږ عین حال کې خپل د پښتورګو دندې مو واضح کړله، هغه بیا ځلې چې کوو زده کوو. پښتورګي مطلب بیا ځلې تکراروو، پښتورګي چې دی خپله ډېر اساسي دندې سرته رسوي، چې هغه لکه موږ وویل زهري مواد لکه یوریا او کوم مواد چې دی هغه په د وینې څخه تصفیه کوي، یعنې د وینې تصفیه اجرا کوي، چې فاضله مواد، اضافي اوبه او زهرجن مواد فلټریشن دی، د مایعاتو توازن ساتنه ده، او د مالګینو موادو توازن دی، چې مثال د سوډیم، پوتاشیم او نورو مالګینو موادو کچې چې کې دی کنټرولي، همدارنګه لکه څنګه چې موږ د اسیدیت او القلي توازن هم د دې په واسطه ساتل کېږي، چې د وینې پی ایچ دی د 1.45 د 1.35 پورې دی چې کې دی را کنټرولوي، او همدارنګه د وینې فشار تنظیموي، چې دی د رینین هورمون په تولید سره د وینې فشار په کافي اندازه کنټرولوي، او لکه څنګه چې موږ د سرو وینو جوړېدل د حجرو جوړښت هم دوی سرته رسوي، چې دا یو د مهمو دندو څخه دی چې په دې کې اجرا کېږي. همدارنګه بل موږ او تاسې وایو چې دوی چې دی د وینې فشار تنظیم او د سرو وینو حجرو سره سره یو بل اساسي دنده چې ده هغه د کلسیم او ویټامین ډي تنظیم دی، یعنی کوم د کلسیم ویټامین ډي چې زموږ بدن د ویټامین ډي فعالولو له لارې د هډوکو لپاره چې کوي کلسیم جذب زیاتوي، او د وینې پی ایچ دی لکه څنګه چې موږ وویل کله چې دغه د وینې پی ایچ اندازه په بدن کې کنټرول کړل سي، زموږ په د پښتورګو دغه عمده دنده چې ده هغه سره د هیموستازیس عملیه ده، یعنی زموږ په بدن کې د مایعاتو د حرارت د اندازې ساتل کنټرول دی، چې یو د اساسي دندو څخه ده. د پښتورګو د کوم دندې چې وی جوړښت یې وو هغه په دغه ځای باندې پای ته رسیږي. راځو اوس نو د بدن دفاع وایو زموږ د درس په ادامه سره. د بدن دفاع چې د زموږ بدن چې دی هغه د چاپیریال د مختلفو ناروغیو سره روزانه مخامخ دی، هغه میکروبونه کې دایسي بکتریاوې وسی کې دایسي ویروسونه، فنجي او نور کوچني ارګانیزمونه له امله زموږ په بدن کې رامنځته شي. د دغو میکروبونو په مقابل کې زموږ بدن یو ډول سیستم لري چې د هغو سره جنګیږي، او هغوی یا لمنځه یې وړي او یا هم بې اغېزې کوي تر څو زموږ پر بدن باندې خپل اغېزه وانه چی، چې دغه ته بدن دې قوت ته موږ دفاعي قوت یا هم امیونیټي سیستم وایي. زموږ بدن چې دی په دوه ډوله دفاع کوي، د میکروبونو په مقابل کې چې یوې اختصاصي دفاع ده او یوې هم غیر اختصاصي دفاع ده، چې په دې دوه دواړو کې دوی چې کوي د میکروبونو په مقابل کې دریږي او د هغو سره جنګیږي تر څو زموږ د بدن صحت وساتي. راځو لومړی غیر اختصاصي دفاع وایي. او غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه د دغه د میکروبونو په مقابل کې لومړنۍ دفاع ده چې د میکروبونو سره چې کېږي جنګیږي، لکه څنګه دی چې دی د خاصیت لري، یعنی میکروبونه نسي کولی چې خپل ترمنځ فرق وکړي، د ټولو میکروبونو په مقابل کې دوی یو ډول عمل کوي، یعنی که چیرې کرونا وایرس یا مثال نور وایرسونه سي، یا ځینې میکروبونه چې کله د یو خوښ برخې د لارې د وینې جریان ته غواړي داخل سي، د دوی ټولو په مقابل کې دوی یو ډول عمل سرته رسوي. دوی نسي کولی چې د میکروبونو کم میکروبونه چې دي هغه یو د بل څخه جلا کړلی سي. نو په دې سره موږ ویلی شو چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه خپله په دوه ډوله ده، یوې چې دی لومړنۍ کرښه ده او بلې دویمه کرښه ده. تاسو لومړنۍ کرښه کې پیژنو چې ځان پکو چې په هغه کې څه شامل دي او څه ډول دفاع سرته رسي. په لمرني کرښه کې چې د پوستکي او غشا شامل دي چې مخاطي غشا شامل دي چې هغوی چې دي د بدن د دفاع لمرني دفاعي سیستم کې دوی راځي، یعنی د لمرني دفاع برخه ګڼل کیږي. او په دغه دفاع کې چې دی د بدن د هر ډول بهرني میکروبونو یا خطر پر وړاندې پرته له کوم ځانګړي هدف څخه دوی چې کیږي د بدن داخلي سیستم ساتي. او د دې لومړني کرښې دوه مهمې برخې دي چې پوستکی او مخاطر شاده. پوستکی چې دی د بدن د لومړي فزیکي کرښې په توګه عمل کوي او د بهرنیو میکروبونو او زهرجنو موادو پر وړاندې خنډ جوړوي. د پوستکي ځانګړتیاوې چې دی هغه دوی مثال دغه کوم فزیکي خنډونه چې دي لکه د پوستکي یو سخت څو د بقایي جوړښت یې جوړ کړی دی چې د میکروبون د ننوتلو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د خولې اسیدیت دی، یعنې د پوستکي سطح چې دی یو اسید یا پی ایچ کوم دغه چې دی د 4.5 څخه بیا د 5.5 پورې اسیدیت لري چې د میکروبونو وده سخته کوي هلته. همدارنګه بل چې دی د خولې یا غوړ مواد په درلودلو سره دوی چې دی رقم د خولې او غوړې مواد انزایمونه په خپل ځان کې لري چې باکتریاوي او وایروسونه له منځه وړي. دغه کم خولې چې زموږ پر پوستکي وجود لري دوی د باکتریاو په له منځه وړلو کې ډېر اساسي رول لوبوي. همدارنګه د پوستکي نوي کېدل، یعنې کله چې موږ ویلي و چې د پوستکي پورتنۍ برخه چې ده هغه د مړو حجرو څخه جوړه شوې ده، چې کله پوستکي مثال د بیرته سر لاندې نوي حجرې رامنځته کیږي دغه مخکینی حجرې چې کېږي له منځه ځي، د هغه سره یو ځای د میکرو بونه یو ځای ورسره ایسته کیږي د جلد سر څخه. همدارنګه د پوستکي د ساتنې ځانګړي برخې چې دی خپله یو خوده خوله چې د مالګینو مواد سره میکروبونه له منځه وړي، او د غوړو غدې چې دی هغه یو ډول مواد تولیدوي چې د میکروبونو ودې مخنیوی کیږي. ورپسې راځو مخاطي غشا وایو. په مخاطي غشا کې چې دی موږ او تاسې مثال وایي چې د مخاطي غشا په هغه برخه کې موندل کیږي چې د بدن دننه او بهر سره نښلوي، لکه مثال د پزې، خولې، سږو، هاضمي سیستم او تناسلي سیستمونو کې. مخاطي غشا چې ده هغه مخاط یا موکوس په نامه یو لزجي ماده لري چې میکروبونه نیسي او د بدن څخه بهر ته انتقالوي. او همدارنګه دوی د پوزې او تنفسي لارې په برخه کې د میکروبونو او دوړو ذراتو مخه نیسي او له بدن څخه بهر لیږدوي. بل چې دی دوی انزایمونه په مخاط چې دي ځانګړي انزایمونه لري، لکه لایزوزایم دی چې دغه کوم میکروبونه چې دي هغو ته دغه لایزوزایم انزایم زیان رسوي او هغې له منځه وړي. بل چې دی خپل په ځان کې په میده کې د اسید شتون میکروبونه وژني. کله چې دغه مخاط یا موکوس چې مواد خپل په ځان کې راټول کړي دغه په شاوخوا راسي بیا میده ته لږدوي چې هلته میده کې څه کیږي له منځه ځي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده ادرار یا تشې بولې څه ډول جوړېږي، واضح یې کړئ. دویمه پوښتنه ده د پښتورګو اساسي دندې څه شي دي. او آخرنۍ پوښتنه ده په غیر اختصاصي دفاع کې پوستکي او مخاطي غشا واضح کړئ. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادۍ میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې د پلار دن لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بله، ما د ډیر را ورسته یعنی د مهاجرت نه ورسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلم د مې د پښتو ژبې ادبیات ولستم ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ
مکتب ته څه وخت شامل شوې په څو کلنۍ کې او څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کیجران نومېدله بیخي داسې یو ځای و چې یو اسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و په خپله لاړم ځان مې پکې داخل کړ په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ والته میزان داخل کا زینو روغان ولایت مختلف ولسوالۍ لکه گیزا او چوره تیرین کول پدې کې من خونځي ولوس خونځي ولوسته د وطن سره وو د پښت په دې سکه داخل شوم هغه وخت چې متوسطه و به لغمان سره لو دروخان په دې سکه مو د ماغه نه فارق شو او بس به ورسته نو نورز بکښ
تاسو ویل چې په خپل لاړې په مکتب کې مو ځان شامل ک ولې پلار در سره لاړنه ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه
نو زم په خپل نه پوهېږم بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دې چې زم ماشوم و ما نو چې خو به دې په جندل په خپل به مې خای دا مسولیت کړی احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان د اخیل کوم او تر ټولو جالب به دا و چاغه د مکتب چې ارڅو په ګول د مخ په خره ورته خره به بیان ته تړل تقریبا د 2500 خره به او کله چې باغوي وږي شو د رخصتې وخت به شو نو چې به واده را باندې به واده بس به په هغه وخت کې مام ځان ته زوره دي په دور په یو خر پیدا ک کرایه کړې نو هغه به تر دې مراسم ځکه لار ډیره زیاته و ډیره ویره اون کې لار د هغه سره تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دې ځکه چې بیخي ویرون کې زه و تاګم دې سختو مګر ما هلته ځان په خپل داخل کې او بس بیا دا غینه په سدې را وکړه نو بیا په سر بیا هلته ویرو نو دا ستونزې نو کوچنی وای نه دا ما ګالې دې او په خپل به دې دې دې
نو په روزګان کې خوندځي ته چې مشمان په خرو راتلل الاته دا و چې سیمه غرنۍ و په بایسکل نه کېدل
ډیره زیاته غارانه و او دا خونځه چې و دا د کورون نه لري نو دا سره واځل تل کته ځین مکتبون ته یا خونځه ته چې په خلک په سایکلون باندې ستل هلته د خرو رواج دا وخت په سایکل چا پیژندل نو نو افغاني ټولنه ډیره ورسته پاتې و نو بس دا خر یو خو وسیله و
کلمو چې په خونځي کې درس وایي یعنی د ماشومتوب له وخته دا فکرونه چې اوس در سره دی د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په مشومتوب کې هم در سره وو او کورست د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو
دا نو لمړني وختونه چې یعنی ولنی سینفونه یا ټولګي شو په هغه وخت کې په مشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دی فکر وکړ چې کله چې پښپغم ټولګي کې مو نو په وخت دا رحمان بابا کتاب زمون په کور کې وو کله بل چا وو هغه مې لوسته نو دا هغه شاعري را باندې اثر وکړ او څه په خپل او انسان کې داخلي مطرح هغه څه چې درکې هغه خو بیا راوځي نو په وخت کې لګیم یو نیم بیت په لیکه بیا چې په تم ټولګي کې شوم نو داسې پوښ شو ما چې منظمه شاعري کولای شم یو د درې غزل مې هغه وخت کې ولیکل بس بیا چې ما جوړ شو د شاعري په سپاره شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر ورو راسپړې خو په افغانستان کې په اطراف کې د سیاستي نوې د چاپ نو په پېښور کې مې بیا دا خبره به قاعده او مسلکي لیکل شروع کړ
د لیکوالي څنګه شروع شو څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دا یو د دې کوم یا تر ما راکو کړه کیسا ما کړل نو یو وخت مې سمیم چې په شیرونه خو دا سیب سمیم چې زمونږ ډېر درونو ستاره دی د عزت ور سره دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته وایي نو طبعاً د داد په تمه د شاباشي، نو هغه د داد په ځای باندې ماته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما هم نه لګېدله، خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې، په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل اوس ته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي، اوس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپل هم دا خبره اورېدلې ده چې ویلې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ، او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده، بیا چې په چا کې ورکی نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله، خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعری اوس هم زه کومه یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي، او نورې په څټیټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ته چې له ما پوښتې ته ووایا، وریځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخورو یې هرڅه ووري، سوې د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې یوه شي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ووایم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې
ډېره له ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه، او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خو دا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب راکړی د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه، او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه، او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سمیم صاحب راکړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی، د پیغلې په نامه باندې صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې، البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ، بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې، ما مازه ورځپاڼه کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې، خو زما لړل کې څو په دغه کې وبل ځانګړتیا دا و چې زما ځینې کیسې تراژیدی کومېډي وي چې د ځینې خلکو ته تنجه داستان نه وي دا خلکو ډېر دې خوښ کړ
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراژیدی هم پکې دی
خپګان bale هم دې خندې هم دې ژړې نو دغه سب کورته دی وای ستو کار څو دا خلکو ډېر دې خوښ کړ حتی واستغانو کسانیم سي هاشمی سیب همدغه سې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکه دي او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو بیا راوروسته تکل سیب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دي او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړي هم دي او د افغانستان د ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوي
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی که نه
نو دا ښایسته معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شخص دا دی چې په داسې څو ته لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نه وي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانې افسانو کښې څو سال په هغې کښې دغه سلو کلونو کښې چې چا لنډې کیسې په پښتو کښې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کښې دا یې څېړلي دي د دې کامیانې او خوالی دا ټولې دغه کړي دي په هغې کښې په اخره کښې بیا لس کس یې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب پې کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلا تراب کیسې چې دي دا دغه دي لېرې نوي دي نو زه زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یښوونکي ما ته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلئ د یو څو کیسو مو چې
صحیح ده نو فرض د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي
بلې هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه به زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کښې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کښې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کښې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلي دي د فرزند امریکایانو په برخه کښې مې لنډې کیسې لیکلي دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کښې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي نو د سیک جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو دا کابل کښې چې چور او بس یو مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه لغلا ته نه دی تلی خلک یې تشویقوي او بالاخره دا هم ځي کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس یو سیک د مخې ته ورځي او دا دا تېر باسي پیسې پرې راغواړي لنډه دا چې دا وژنې د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کښې اچوي د دې جنازې روانه کړي کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي
دا به د همغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کښې تراژیکي کیسې لري
بلې 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 هماغه چې ده نو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه یا فرضا د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده دا ما په پتلون لیکلې ده کنه نو دغه سیو دغه په برواج شابه د پتلون ډیر غستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دی ویل بشیر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې پتلون کې خلاصه کړي که ودی نه نو خالي هم نه دا خو بيخي ډیر زیات خلک خو خطر
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ما چې لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دی د نن کیسو سره توپیر دا دی چې یو په خپل ډرامه کې څه دا ولنه کې څه کې څه دا او د دې ترمن تاثیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لاندې کې څه دي دا مستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو یې شل کیږي نور هغه کوم کیسه چې هغه ماغه سره روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لاندې کې نه سخت ده وکړه و دې کې ته دروغ کولای نه شې چې په تنه نشې کولای وړه اشتباه چې وکړ نو ټول کې سړي د منځ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل هغه ځې نسبت د هغه نه ډېر دی د لاندې کې نه ډېر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې یو چې یو خپل جنې په لاندې کې څه مګر هم ته ته عمل نه شي دا هغه جړه دا هغه ادا دا په خپل د لیکل نه سم چې نه ډېر زیات اثر لري او نور باید هغه شي کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لاندې کې څه دی هغه باید پټ مخکې نه رسواني او په سر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو باید ډېر د ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کوم لاندې کې څه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه هغه ته څوک ازري کنه چې ویلولې یا وی وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنګ کیسې نه ګرام کار دی او یو بل خبره د ډېر لنګ کیسو نه ډرامې جوړېدلې شي او ډېر ښه لنګ کیسې دي چې دغه نه جوړېدلې نشي نو زه دې سوال جواب زغه خبر کول شم چې سړی تخطیط ولاړی او عملی ورته وشي
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري
ما په خپل یو بوت کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کولو دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي خو زه د سې ډایرکټر مو دا ډایرکټري او مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټري د ډانس بیلی د ډایالوګ بیلی زه په خپل دا انداز ډایرکټر یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا راوځي چې د کامرامن خپل کار دی د ډایرکټر خپل دی هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي نور کامرامن پوهېږي نو زه د خبرو د کولو د ناشتې د ولاړې د حرکت د دې ډایرکټر مو په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله د دې نورې کیسې مې کې زه درته وکم او دا مرکز تاسو په دې د افسیله نه لري او ویني ډېر تکلیف په ما کې الودو چې دا خلکو زما د خواري مې له هڅه په ما کله ظروف راغی
د تیاتر یا د سټیج درامې مو هم لیکلي کنه
یو د درې مې لیکلو یو د لومړنۍ لوی جرګه چې وځو سره خپل لاړ نشو او مدیر د معرفت لپاره سره هغه و بس و مې لیکله د کرمې شب لومړنۍ او وخت او به ډېر ټول خلکو وي چې لري او ته به مډالونه ما خلکو ته ورکړو دا لیکلي مې د درې مې لیکلي د خو ما زیات تلویزیونی درامې لیکلي
اغه کارونه اوس چې مهاجرت ترغلی است په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي
دا خو تاکل چې پاتې دي یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوس زه د افغانستان ټول تلویزیون ته معیاري سیریالونه جوړ کړم نو په دې برخه کې راسره نو دولت هم کاری وکړه او نو شخصي تلویزیونونه ځکه شخصي تلویزیون زیاتره د خلکو جوړ کړو چې هغه بزنس مینان او په سیریالونو باندې ډیر مصرف راځي، ډیر لګښت راځي، او د افغانستان حکومت په ارزښت نه پوهېدل یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقرره وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریان او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولای شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریانونه حتی د محتوا په لحاظ د هغوی نه مخاط
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې یو چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي، که ته ډرامې چې دي لیکلې بیا مې خپل سیریال ور ولېږه، یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی او نوم یې وو د ګل عجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وي دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وي، یو پنځه خسته جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم، خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه و په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنې که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک یې ګوري ټول ورته وژاړي، او که کومېډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی، دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب، لاند د کتابونو یو فهرست مو راته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
ښه سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي، دا روبرکه د پښتې ځواب سلګۍ په لویدیځ کې ژوندی مړی رومانټیک منیجر او یو بل ټولګه ده هغه د لنډو کیسو ده. نو شعرونه یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای په دې کې دولس کې دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونی، د افغانستان پخوانی اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته المان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی، او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپوم، د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنورۍ په میاشت کې، دیوالونه خبرې کوي، دا یې نوم دی، دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي. اوس که دې شعر خوښ وي نو شعر به درته ووایم.
مهرباني وکړئ، او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب، مهرباني وکړئ خپل شعر واوروه بیا به خدای پامني وکړي.
نو شعر داسې دی چې تصویر نه تصور دی ارمانونه ګرځوي، او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړه، انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. ار څوک د بڼو چې جکی تاو کړم له سترګو، دیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې، جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي، او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب و چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اورو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکه د خدای خدی وي.
د آزادۍ میلمه